نیکه تا حالا ما را امراهی کرد. فراموش نکنین از 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما و اینکه ورزش چی پیامه برای وحدت تمامی افغان ها دارد. اما حالا در نیم ساعت دیگر با اسمت ساروان در مجمع خبری باشد.
دیر منان نعیمی صاحب، ساعت 8 بجه شوی قدر من آردون که در ساعت پراوانه که اوری چی در افغانستان در سولی عالی شوراوی طالبان باید در سولی پاره پا راتلون که چلور ارخی زغونده که پا متحد دول خپل دریز واضی کری. در دیو زینون رو موضوعات و تفصیل خبرون رو روز تولندی کشی لومنه هم خبرون رو وابره.
افغان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون اتلولیو په پای لوبه کې نن د هند سره مخامخ کیږي او په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیله من نوماند ډونالډ ټرمپ له روسیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. بشپړ خبرونه واوري ویان د اجمل تورمان. د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر قومي مشرانو او علماو سره تیر ماښام پارک کې ولیګد. د ارګلوي خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپلو امنیتي او سیمه ییزو ستونزو په هکله ولسمشر ته معلومات ورکړل. ولسمشر غنی دغه مشرانو ته وویل چې د دوی درد احساسوي او ژمنه یې وکړه چې د امنیتي او نورو ستونزو د حل لپاره د علماو مشرانو او حقوق پوهانو یو ګډ پلاوی ټاکي. د جمهوري ریاست اعلامه زیاتوي چې ولسمشر غنی د شینوارو مشرانو او دینی عالمانو ته وویل چې سږنی کال سخت او د موږ د بقا کالو چې د هیواد امنیتي ځواکونو د سرخندنو له برکته هم دښمنانو ماتې وخوړه او هم نړیوال له افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنه تازه کړه. د افغانستان حکومت د نوی کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوی کابل بانک رئیس سید جان سعید آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس شرایط برابر شوي او د مالی وزارت د خزائنو د ریاست د پروګرام په اساس په ځانګړي توګه بهرنۍ پانګونې کولی شي. په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه لګوي. دوی وی خاصه توجه دې موضوع ته شوې دا او دغه بانک نه اوس داسې یو بانک جوړ شوی دی چې په 2014 کال کې به هیڅ تاوان ونه لري. دولت کولای شي دغه بانک اوس له جګ موقف نه خرج کړي. خاغلی سید زیاته کړه هغه کسان چې پخوانی کابل بانک کې اسهام درلودل په هیڅ ډول نشي کولای د نوي کابل بانک د خصوصي کولو په دغه پروګرام کې برخه واخلي. کابل بانک مخکې هم څو ځلې خصوصي کولو ته وړاندې شوی او حکومت شرکت یا کس یې د رانیولو تقاضا نه ده کړې. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم رسیال روزونکی علي اسکر لالي آزادۍ راډیو ته وویل چې نننۍ لوبې ته یې پوره تیاری نیولی دی. دوی وی موږ پوره تیاری لرو. هغه څه چې د ټیم د تیارولو لپاره د هیواد د فوټبال د مسولینو او د فوټبال د ملي ټیم د مشرانو لاسه کېدل کړی دي. ان شاء الله چې موږ په پوره تیاری هند سره مخامخ کیږو. افغانستان دغه جام په پایلوبه کې په خوا هم دوه ځلې له هند سره مخامخ شوی دی چې یوې ګټلې او یوې بایللې. بل خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې د 500 یوې ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ دریمه مسابقه پرون وبایلله. د دغه سیریز 2 نورې 50 اواره او 2 شل اواره لوبې لا پاتې دي. په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیله من نوماند ډونالډ ټرمپ له روسیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. ترامپ 13 میاشت په یوه وینا کې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه. د سایت په نامه په امریکا کې یوه استخباراتي اداره چې توندلارو ډلو تبلیغات ساري وایي الشباب چې القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالډ ټرمپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمان مانان جهاد ترابللې دي. د ډونالډ ټرمپ د خبرې چې امریکا تر مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه کړې و سخت انتقادونه شوي و. امریکایي چارواکو د ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې په کلکه غندلې. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا مورګینی په سعودي عربستان کې د یو مشهور شیا ملا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه شپږ 50 کلن ملا د هغو وڅلوي کسانو په ډله کې دی چې د تروریزم او ترهګرۍ د جرمونو په ارتباط پر روی اندام شول. میرمن مورګینی ویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقوقو د ساتنې په اړه جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي د حقوقو ته خای په ټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر ویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقي کړکېچ پر اختیار لمن وهی. فدریکا مورګینی وویل چې اروپایی اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وی ورسره مخالفت لري. هغه د سعودي عربستان حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمن سوله او روغه پیاوړې کړي. او د ایران قضایی درې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات یې ګڼي منع کړل. د میزان دولتي خبري اژانس د ایران د قضایی ادارې د یو خبرې سرچینې له قوله وایي بهر ورځپاڼه به سر له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغې سرچینې میزان خبري اژانس ویلي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د نظام خلاف یې تبلیغات کول او داسې مطالب یې خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته یې تاوان رسو. د خبریالانو نو د ملاتړ کمیټې ایران د نړۍ د هغو لسو هیوادونو څخه ګڼلی چې تیر کال په کې په مطبوعاتو تر ټولو زیات قیوداتو کار اخیستل شوی و. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت اته بجې او و دقیقې دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شی ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار امنیتي وضعیت وڅیړه. د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو حل د سولې لپاره ګټور دی.
دوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په سر کې د افغانستان په سیاسي رو جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
د نوي کابل بانک رئیس وایي په دغه بانک کې د بهرنیو د پانګونې لار چمتو شوې ده. ځینې خلک شکایت لري چې دولتي چوکۍ میراثي شوې دي.
بیر د چې پوسټونه دي لکه سولې شورا به زو یاد کړم لارې او فاصله زوی راغی.
د کونړ یو شمیر مشانه او دینی عالمانو له شونځي سره د سخت دریځو دښمنی وخندل.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د هورو او د غلمانو جنگ نه دی، دا د ملت ورانولو جنگ دی.
ارګ یو ځل بیا وویل چې د ولسی جرګې انتخابات به په خپل وخت وشي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شوراوي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریز واضح کړي. د دې شورا سرپرست ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. ټاکل شوی دی چې د روان جنوري په 11 نیټه د پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې پیل شي. د موضوع په اړه د ناجی صاحب راپور واوري.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مشتلار شي. د غوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي رو جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډه جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له وادر څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کدی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې 2 پټ ساتل شوی وو، او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر د پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخر عدالت په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم د یاغیانو په وړاندې د افغان ځواکونو د فعالیتونو د ارزونې لپاره پرون ننګرهار ته لاړ. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د افغان ځواکونو عملیات په وروستیو کې پراخ شوي دي. د ننګرهار چارواکو وړمه ورځ په دغو عملیاتو کې د داعش د وسله والې ډلې د 6 کسانو د مرشوبلې خبر ورکړ. په دې موضوع د سلطان محمد سرور راپور واورئ.
د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال مراد علي مراد په یوې ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل چې لوی درستیز ننګرهار ته د دغه سفر په ترڅ کې د 201 سیلاب قولي اردو له منصبدارانو او سربازانو سره ولیدل او په جګړه کې د شاملو قطعاتو فعالیتونه وارزول، لارښوونې وکړې او په اولویاتو یې ټینګار وکړ. هغه وویل چې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د اچین په ولسوالۍ کې خپلو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. جنرال مراد علی مراد وویل چې ولسی خلکو هم د داعش په وړاندې عملیاتو کې برخه اخیسته.
برابر چې نیروی امنیتی فعالیتاشن انجام داده،
د امنیتی ځواکونو د فعالیتونو ترڅنګ ولسی خلکو هم د ولسی پاتونونو لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، او په هغو ځایونو کې چې داعش ډلې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړی وو، خلکو یې هم په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. طالبان او داعش دواړه د دولت مخالفین دي. جنرال مراد علي مراد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دولتي ځواکونه د دغه ډلو خلاف خپلو عملیاتو کې کومې ډلې ته اولویت ورکوي وویل، مونږ د هر یوې ډلې فعالیتونه بیل ارزیابي کوو. مونږ د هر هغه کس په وړاندې چې د افغانستان خلک ځوروي عکس العمل ښیو او هر عمل ته ځواب وایو. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هغو وروستیو رپورټونو په هکله چې په کې د ننګرهار په یوې سیمه کې له هلیکوپترو د داعش د وسلوالو کسانو د کوزیدو ادعا شوې وویل چې تر اوسه یې په دې هکله د قناعت او تایید وړ کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی. جنرال مراد زیاته کړه چې کوم خبره چې ځینې رسنۍ یا ملکی خلک په دې حق لکوي مونږ یې کافی معلومات نه لرو. د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال په ننګرهار کې د داعش د رادیوي تبلیغاتو په حق لویل چې دغه خبرونې موقتی دي، کله ناکله اوریدل سوي دي او په سیار شکل ترسره کیږي، تر اوسه ځای نه دی تثبیت شوی. جنرال مراد زیاته کړه چې کشفي ارګانونه فعالیت کوي، چې کله نتایج ترلاسه سول تصمیم به ونیول سي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت ژمند چې اعلان شوی مودي سره سم د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي. ارګ دا څرګندونه ورسته لدی کوي چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم نوی جوړ شوی شورا د حکومت لخوا په اعلان شوی موده کې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک څرګند کړ. لبل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په هیواد کې امنیت ټینګ شي انتخابات کېدای شي او لدی پرته په ټاکلې موده کې ممکن انتخابات ترسره نشي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې سره سم به په هیواد کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې جوړېدو لپاره یې هم هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو له غوښتنو سره سم حکومت هڅه کوي چې له انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او بیا په ټاکلې موده کې انتخابات ترسره کړي.
مونږ خو خپل تلاش کوو چې اساس خلک هم ویلي وو چې انتخابات به شي، اول اصلاحات به راشي، بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لویه جرګه شي. او مونږ بالکل په تلاشونه کوو او هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره
شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف خاني وویل چې د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي، خو د حراست او ثبات شورا وایي حکومت په پام کې لري چې د اساسي قانون د تعدیل او جرګه چل وړاندې شمنه شوې ده او د راتلونکي کال په سمبوله کې به تر سره شي ناممکنه کړي. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د اوړي او مونی ترمنځ موده کې امنیتي ګواښونه په لوړه کچه وي او په دغه وخت کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. یا د شورا چې تازه جوړه شوې ده او ځان د حکومت مخالف اپوزیسین بولی، که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کوي خو سپارښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره مناسب وخت د راتلونکي کال د پسرلي او اوړي ترمنځ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حراست او ثبات شورا څرګندونې له حکومت سره د دوی سیاسي مخالفت بولي، خو دغه کارپوهان هم راتلونکي انتخابات د امنیت په ټینګښت پورې مشروط ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایي وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي او لوی ګواښ دی.
اشرف غني چې دا کړی چې د اوړیو د منی ترمنځ کال ته موږ انتخابات کوو یا مصمم یو چې ویکو، دا قطعی نشي کېدلی. اصل په سلو کې مشروط دی په امنیت باندې، امنیت په ټول وطن کې په ټولو ولسوالیو کې کټولو کې ټینګ کړی شو، نو دا یې کولی شي تخنیکي د لحاظه به ځان ورته برابر کړي چې سر د اوسه ورته کار وکړي. او که امنیت ټینګولی ونه شي نو بیا تخنیکي مسایل هم نه برابرېږي او بیا عملي کولی نه.
حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. بلخوا د ولسوالیو د نفوس د دقیق احصایې نشتوالی، مالی او تخنیکی مرستی او خراب امنیتي وضعیت هغه څه دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات له جدي ننګونو سره مخ کولای سي.
په یاد لري د دې خبرونې په پای کې، یعنی له اتنیمو بجو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي ټیمونه په مسابقو بوخت دي. تاسو دغه مسابقو ته څومره هیله من یاست او سپورتي بریاوې په هیواد کې د ملي یووالي لپاره څومره ګټورې دي؟ یو شمېر خلک وایي په د افغانستان په حکومت کې اوس هم ځینې دولتي چوکۍ د شخصي ملکیتونو په څیر کاریږي. دوی وایي داسې دولتي چوکۍ شته چې که مسؤولې ځینې تبدیل شي یا تقاعد شي، پر چوکۍ د زوی، ورور یا د کورنۍ بل غړی ټاکل شوی دی. د دې ډول چوکیو مثالونه شته او دوی یادونه هم کوي. په دې راپور کې واورئ چې خان محمد سین چمتو کړی.
که هم حکومت لدی وړاندې ویلی و چې ټول ګمارنې باید د آزاد رقابت لارې وشي او د دې لپاره د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره رامنځته کړه، خو خلک وایي په ځینو ګمارنو کې اصول تر پښو لاندې کیږي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د حکومت په تشکیلاتو کې داسې څوکۍ شته چې د شخصي ملکیت او جایداد په څیر کارول کیږي. د دې ډول څوکیو بیلګې ډېرې دي، خو د خلکو له نظره پټې پاتې شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې هم داسې دولتي څوکۍ شته چې د هغې د مسؤول د لرې کېدو، تبدیلېدو او تقاعد وروسته څوکۍ د هغه زوی یا ورور ته پاتې شوې ده. د دې ولایت د مدني ټولنې یوه غړي شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کونړ کې ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم، پلار یې وفات شو، زوی راغی. تر 15 کاله وړاندې سولې شورا رئیس مړ شو، به یې زوی وټاکل شو. په نورو ولسوالیو کې هم داسې دی چې مدیریتونو کې پلرونه له منځه تللي دي، په ځای باندې زامن ټاکل شوي دي. او د عامې روغتیا رئیس هم دا تقریبا یو میاشت تقریبا کېږي چې لاړه او ورور یې د هغه په ځای باندې سرپرست شو.
د زابل ولایت اوسیدونکی رحیم الله رحیمی وایي چې په دې ولایت کې ځینې دولتي څوکۍ نه یوازې دا چې د قومونو په واک کې دی، بلکې له پلار څخه زوی او یا له ورور څخه ورور ته پاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل:
مرکز کې په ځینو ریاستو او په ځینو دغو کې ستا داسې څوک ستا چې پلار یې ایسته سوی او زوی یا وراره یې پر پوست باندې مقرر سوی. نور دغسې مدیریتونه دي، پوستونه دي چې خپل وراره د کاکا زوی دا معرفي کېږي، خو زه د خاص نوم نه شم درته اخیستی. لکه په اطلاعاتو کلتور کې انکشافي دیهات کې د شیم
یوازې د زابل او کونړ ولایتونه نه دي چې ځینې دولتي څوکۍ په کې له پلاره زوی او یا له ورور څخه ورور ته لیږدېدلې، بلکې په بدخشان ولایت کې هم د دې ډول څوکیو بیلګې موجودې دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال ضیاءالدین واسق سره له دې چې د دې څوکیو د مسؤلینو د نومونو له افشا کولو یې ډډه وکړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ستونزې انکار ونه کړ.
زه دا تاییدوم. په یوه پوست کې شل کاله کېږي چې یو کس پکې کار کوي. د نفوسو د ثبت احوال په اداره کې شته او همدارنګه په ځینو نورو ادارو کې شته چې د خپلې کورنۍ غړي پکې مقرروي. دا نه یوازې په بدخشان بلکې د هیواد په ټولو سیمو کې دا ستونزه لیدل کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون په 1302 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه شاوخوا 200 دولتي کارکوونکو د دې کمیسیون د آزاد رقابت په اساس د ارزونې قانوني پړاوونه تیر کړي او د دولت پر مختلفو څوکیو ګمارل شوي دي. په کابل ولایت کې هم خلکو د ورته مقرریو بیلګې لیدلې دي. کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی دې څوکۍ ته وګماره، موضوع د یو شمېر خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ولایتونو د تشکیلاتو چارې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکې ادارې پورې اړه لري. د دې ادارې چارواکي وایي د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلین د اصلاحاتو د نوي ریفورم په اساس له ارزونې وروسته پر پوستونو ګمارل کېږي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اداره مستقل ارگانای محلی
د سیمه ایزو ارگانونو مستقله اداره په تشکیلاتو کې پر اصلاحاتو او د ریفورمونو په جوړولو کار کوي. ټول مقررې چې کیږي د اداره یې ساری. کله خلکو سره اسناد وي موږ به یې تعقیب کړو. بیا هم موږ هڅه کوو چې د استخدام پروسه شفافه کړو.
سره له دې چې حکومت پر دولتي څوکیو د کارکوونکو د ګمارلو لپاره د ریفورمونو، آزاد رقابت او د ارزونې د پروسې خبرې کوي، خو خلک وایي چې په مقررو واسطه پیژنګلوی، ژبنی، قومی، سیمه ایز او سیاسي ملحوظات هغه نیمګړتیاوې دي چې پر دولتي څوکیو یې د کارکوونکو د ګمارلو د پروسې شفافیت زیانمن کړی دی، خو حکومت ژمنه کړې چې دا پروسه به شفافه کړي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې ښوونځي د ټولو شریکتیاو په ګډه به یې ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو یوه لیسه په بمي چاودنه کې ویجاړه کړه. په دې اړه د روح الله انوري راپور واورئ.
مولوی نجیب الله حقیر ویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري او نه هم د جنت د حصول د پاره تر سره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردې جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حورو د غلمانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی، دا دا خلکو یو توطئه ده او بل اخره دای مال جوړه کړي د دای تاله جوړه کړي. مدرسې پامن کې نه ده، مولاری پامن کې نه ده، سپینګیری پامن کې نه ده، معصوم ماشومان او زنانه پامن کې نه دي، جماعت پامن کې نه ده. بل اخره په خپل سترګې ولیدل چې قران عظیم هم شهید کړ.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونځي د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې یې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده، او هر څوک چې د خونځیو مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهې دښمنان دي.
ډاکټر جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، کوملی صاحب جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، ملا سکار لري، انجینر سکار لري، داسې یو شخص سکار لري چې هغه سړی انسانیت بکې بکې، نو دا معرف په انسانیت معلومی، معرف په تاسو توپ تر صحیح، معرف نه بغیر یو ځکه زندگی نه کیږي، او هغه زندگی نه معرف نه بغیر کیږي چې وحشی زندگی وي او تور تور تم زندگی وي، نه اهل زندگی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علی احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته پګو تکړي چې دوی ورسره خبري وکړي.
دا نه واجب کور دی، نه رئیس معرف کور دی، نه اشرف غنی کور دی، دا زمون کور دی. دا خلک راغون شو دي، موږ ته راوخه وي ورزو د کشمیر خان سره خبره کوو، زمون ګور دی چې پارزې کې وسره کوي او قاری شاو مسم کو او هغه دی ولسته کار کوي.
دغه غونډه ورسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د باب الجهاد لیسې مدیریت ته د نامعلومو کسانو لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجی کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه، چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواري کومې وسلواله ډلې په غاړه نه داخستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پورې د تړلي حزب اسلامي جنگیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
مخکې په کونړ کې یو شمېر چارواکو د دولت وسلوال مخالفان په دې ستایلي وو چې په دغه ولایت کې له معارف سره کار نه لري او شونځي نه سوځوي، خو لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل په داسې معلومیږي چې په کونړ کې هم د معارف سره د دولت وسلوالو مخالفانو دښمنی پیل کړې ده. د افغانستان په نورو سیمو خصوصا په جنوبي ولایتونو کې په سلګونو شوانسي د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري په تیرو 14 کلونو کې سوځول شوي او یا هم ویجاړ شوي، چې له کبله یې په لکونو ماشومان له زده کړو او تعلیمه بې برخې شوي دي. په یاد لرئ د ازادي راډیو د خپرونو په دوام کې له 8 تر 9 بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خبرونه کې په سپورتي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ځلیدو په اړه ستاسو نظر غواړو. ستاسو په نظر په مسابقو کې د افغان لوبغاړو ځلیدل او برای د افغانانو په ملي یووالي څومره اغیز لري؟ اوس هم یو مرکه لرو. د افغانستان حکومت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوي کابل بانک رئیس سید جان سعید ازادي راډیو ته ویل چې اوس شرایط برابر شوي او د خزانو د ریاست د پروګرام پر اساس په ځانګړي توګه بهرني پانګه لګونکي کولی شي په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. سلطان محمد سرور له ښاغلي سعید سره مرکه کړي.
رئیس صاحب محترم، دا تاسو زیارونه چې غواړي کابل بانک خصوصي کوي څومره پرمختګ کړی؟ څو ځلې تاسو کابل بانک وړاندې کړی چې خصوصي سي، مګم دغه زیارونه لکه څه ټکنی دي؟
دا خبره داسې ده، زم په لومړي مچ ماتره کړی چې ایس یو خراب شي تاسو نه سوق نه اخلي. تاسو که په عادي مسایل کې به عامیانه تاسو ته مثال درکړم، تاسو هغه وخت یو انسټیټیوټ یا یو داسې یو ځای چې انسټیټیوشن دی اقتصادي اوسېږي چې هغه عوایدو لري، د عوایدو په اساس هر څوک اندازه لګوي او نرخ خو څه څنګه دی. زه باورمن په دې ما چې تیر ځل هم دولت څو ځلې چې پرایټایزیشن لپاره کار کړی دی، هغه هم کوششونه وو، هغه بخش هغه تعهدات وو چې جامع جهانی ته وکړی شوی وو، او کوشش په دا او چې هم هغه وخت پرایټایز شي. خو اوس دغه خاص توجه دې موضوع ته شوې ده. دا بانک نه ډېر یو بانک داسې یو بانک جوړ شوی دی چې تاسو کولی شئ چې تاسو په 2014 کې به ضرر نه لري، او دا بانک اوس دولت کولی شي چې د جګ موقف نه دا بانک خرڅ.
مشتریان هم لري داخلي یا خارجي څوک دي؟ څوک راغلي
د مشتریانو په اخله داخلي او خارجي؟ موږ ایډورټایزمنټ ورکړی دی، اعلانات هم په ټول د نړۍ په کچه باندې اعلانات هم ورکړي دي چې هغوی مستقیما ریاست د خزائن وزارت مالیې سره په تماس کې.
د نوي کابل بانک د رئیس سید جان سعید څرګندونې مو له ازادي راډیو واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته د تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع مو مخکې څو ځلي اعلان کړه. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم درته اعلان کړو. قلم او کاغذ په یاد لرئ. د ټلیفون شمیرې هم اعلانوو. خو د افغان بیسیم 8 شمیره در سره په یاد لرئ. سر له اوسه کولی شئ چې خپل پیغامونه یا اس ایم ایسونه پرې راواستوئ. اوس اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمېر قومي مشرانو او عالمانو سره تیر ماښام پارک کې ولیدل. د ارګلوی خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپل امنیتي او سیمه ییزو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د افغانستان حکومت د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. په سومالیا کې الشباب تنلار اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوری ریاست ته د هیلمن نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فیدریکا موغرینی په سعودي عربستان کې د یو مشهور شیا ملا نمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. او د ایران قضایی ادارې د بهر په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات ګڼي منع کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زدران ادامه خواهد یافت. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی رقابت های جنوب آسیا امروز با تیم هند به میدان می رود. میل پوشان افغان در این بازی از لقب قهرمانی که در سال 2013 گرفته بودند دفاع خواهند کرد. افغانستان با 4 برد و 15 گل زده در صدر کشورهای جنوب آسیا در این دوره مسابقات قرار دارد. تیم ملی افغانستان تیم‌های بنگلادش را 4-0، بوتان را 3-0، مالدیف را 4-1 و سریلانکا را 5-0 شکست داده. هند هم که خودش میزبان و در عین حال مدعی برای قهرمانی این دوره جنوب آسیا تلاش خواهد کرد تا نگذارد که جام از کشورش بیرون شود. اما فوتبالران افغان با تمامی قدرت تعهد کردند که جام را به کابل خواهند آورد. فوتبال و ورزش پیام دهنده وحدت میان مردم افغانستان در هر کجا که هستند دانسته می شود. تمامی افغان ها با هیجان زیاد دیدارها و رقابت های ورزشی بخصوص فوتبال و کرکت را دنبال می کنند. شما در مورد دیدار امروز چی انتظارهایی دارین، چی پیام دارین و تیم ملی فوتبال افغانستان را امروز برش چی آرزو میکنین؟ از حالا تا ساعت 9:30 با می موضوع منتظر شما هستیم.
بله قدر من آردون کل که سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در تو ویل ده سپورتی لوبو لبرکت افغانانو تا نیوازی چی دی افغانانو پا منز که یوالی سرم رست شویده، بلکه دی افغانانو ده خوشحاله سبب شوی هم دی. پا اولمپیک لوبو که دی افغانستان لپاره لمرانه میدال نیک پا راو.
بله بله.
او لشمرغان یک پا بیرته اوس د افغانستان ټیم ته راغلی دی. د یو موده خوابه دی و خو بیرته راغلی دی او تیاری نیسي بل اولمپیک ته، هیله ده چې په بل اولمپیک کې بیا هم مډال وګټي. همداراز د کرکټ او فوټبال ټیمونو په وروستیو کې د افغانانو له خوښیو سره زیاته مرسته کړې ده. د دوی له لورې پرله پسې بریو خلک هیله مند کړي دي، اعتماد په ځان باندې ور زیات کړی دی. نو هیله ده چې بریالي واوسي. په نورو برخو کې هم د سپورت مینانو لپاره د بریالیتوب هیله لرو. تاسې اوریدونکي څومره ورته هیله مند یاست؟ څه فکر کوئ چې ستاسو د خوښیو په زیاتېدو او د یووالي په زیاتېدو کې دا مسابقې څومره رول لري؟ د افغان بیسیم 8 شمېره په یاد لرئ. په دې شمېرې لنډ پیغام یا اس ایم ایس راستولی شئ. که انټرنیټ لرئ او سکایپ لرئ نو آزادی رادیو تکای آزادی پیاد لري رادیو دات آزادی په سکایپ کې زموږ پته ده. او د ټلیفون شمیرې مو دی 0909203540 او یا هم 0908225055.
بله، و همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام های کوتاه برای ما به شماره 818 بفرستین، نام و محلتان را ذکر بکنین و پیام هایتان را لطفاً کوتاه و خوانا برای ما بنویسین که ما هم بتونیم او را با سایر شنونده ها شریک بسازیم. شنونده اول را از طریق تلفن بگیریم. سروان صاحب مهربانی، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
روان صاحب تاته استم کاته سلامونه وام رحمانی له کندهار.
مهرباني کوي رحماني صاحب.
د دې څخه په دې لوبه زم ډیر خوشاله مې روان صاحب ډیر پلم په دې په سوالو کرکټ سره ډیر پرمختیاوي هم کړې دي زموږ لوبغاړو بس نورم د بریا ورته لمنه.
سلامات اوسئ، مننه چې ټلیفون مو وکړ له کندهار. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. در تماس از این شنونده ما قطع شده، یک شنونده دیگه هم هستن روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب. شنونده عزیز صحبت کنین. فکر میکنم این شنونده صدای ما را ندارن. بفرمایید صاحب. نه، شنونده ما صدای ما را نمیشنوند.
چه مشکل داری پر تلفن
کنی؟ بله، یک چند پیام هم داریم. نورزایی از ولسوالی بکوای ولایت فرا نوشته کرده که از همه افغانهایی را میخواییم که برای پیروزی تیم افغانستان دعا بکنند. یک شنونده دیگه امام الدین محمدی از بدخشان نوشته کرده که انشالله افغانستان 3 خواهد بود و اند 0 در مسابقه امروز. البته گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که پیروزی های اخیر ورزشکاران افغان یک فصل تازه برادری همبستگی و اتحاد را در میان اقوام افغانستان ایجاد کرده و همه با یک صدا میگویند که زنده باد افغانستان و همچنان بی صبرانه انتظار تامین صلح در کشور را دارند.
نعیمی صاحب محمدی، امام الدین محمدی چله بدخشان څخه د پیش بینی کرده چې 3-0 دا مغه خبر ده چې ته هم ماته وکړه. اټکل هم داده. خو خیر، کدریوی کدووی کیوی گټل گټل دی پر حل دعا کو چې وی گټل.
خیلی بله، نتایج خوب داره و بندازی افغانستان هیچ تیم دری دور جنوب آسیا امتیاز نگرفته، یعنی 15 گل زدن
او تر ټولو زیات ګولونه وهلی. په هر لوبه په ډیر تفاوت ګټلې ده. واقعا چې دا ځل د افغانستان ټیم ډیر ښه ځلېدلې. تیر ځل خو هم جام ګټلې ده، لیکن په دومره تفاوت حریفانو ته ماته نه ورکړل. لکه دا ځل زه هم ډیر ورته هیله من یم. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ډیر قوي ده.
بله،
او د ټلیفون د للار یو وردون کله رو دوی ته ورشو. مهرباني،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خیلی رحمت الله نار در تلفن کلی که ام تروان سر نیک شده و سلام علیکم و منی.
سلامت و سیمی ربانی کوی
زو خو خپل وجه لو بسر دیر خوشحال نام ولی بخاطر رجی که دغل و این و محبت به کپری ملکو سر دیری دی و سلوات طالبان لا فر دی بانی بد گمان سیدی بور در دیمین و محبت تو را در کپری حیوادو سر دینو پا انسان که با د دغه لوبو له خطر څخه داسې جګړه لا پر مخ لاړه شي او نورم دوام ولري.
صحیح، ستاسو نظر واورېدل شو.
یو شنونده سرقې سکوت درم. سره
ښاغلی متي الله خروټی دی، د چارو کارپو مهرباني کوي خروټي صاحب د اسکایپ
سلام لده. سلام جناب سروان صاحب سلامونه وړاندې کوم د ایمی صاحب به شما هم سلام تقدیم میکنم
سلام خدمت شما
ما د اول خو از خداوند خوش دعا میکنم به خداوند که به خیر خوبی نمی چی ما کامیاب شوه تیم ما کامیاب شوه پیغام ما مشخص به کل افغانای است ببینید ما دمی تمام جنگا جنگ بردیم آل ده سپورت سپورت مینه فضل خدا بردیم برد بگیرین شما مطمئن هستم که میبریم و جام هم انشاءالله و رحمان به جام به کابل میاریم و این میرسه من اطمینان دارم و در بار خدا هم تقاضا کردیم یک پیغام مایی است که بیاین بیادرها دیگه حال سیاست هم ببریم زیاد جنگ کردیم زیاد کشتیم یک دیگه خدا امیر رقم که در موبایل فوتبال اوجا معلوم نیست که اعضای تیم کدامش نزاره است کدامش ازبک است کدامش تاجیک است کدامش پشتون به نام تیم ملی افغان مسابقه میکنن بیاین به نام افغان همت که ما رحمت بسته کنیم این پروسه صلح را کامیاب کنیم که دیگه افغانای ما کشته نشوند دیگه افغانای ما از بین نره دیگه یک فضای صلح بیا چرا ما قهرمان هستیم در کل دنیا هم در جنگ قهرمان هستیم هم در سپورت قهرمان هستیم بیا این بار امتحان میتیم به دنیا به تمام مردم دنیا چه منگه دگر در سیاست که هم منگه قهرمانان هستو فقط دغه ما پیغامو مننه
سلامت باشین
تشکر سلامت باشین خیرت سیب یک شنونده از طریق تلفن داریم بفرمایید سیب رادیو آزادی است مهربانی
مهربانی کوی خبری وکی که تاسی خبری نکوی چه پیغامونم لرو اخه بول ولو و علیکم السلام
مهربانی بله بله
سلام تاسو نه یی سر په سلام کوم یم سره جوړ به او زموږ خو دا د ستوري سپیران زموږ ته خوشاله راکړي موږ ډیر خوشاله یو نن غواړو چې خدای دې کړي زموږ په ډول او څلور ګلونه او ارکی هغه سپه او د دې ورځې په تعالی سره چې غلط دی هغه دې مکه ځات خو نه غواړو چې د افغانستان بیرغ د ستوري سپیران په پیغام باندې زړه خبر ده چې افغانستان کې فطري نه دا تاسو وګورئ چې مسلمانانو د وطن دي کوم چې لا چې دین راغلی په هغه کې زمږه دا کوډ باندې چې کټ پات لو دي چې دې دې سره منتي ما خبرې کوي زه د خاصه کومه په اړه کوم څه ته نه دی او دا کوم د ستوري سفیران د موږ نن دې وګانې ته خبرې څلور ډول ورکي په مقابل لو باندې او خو د افغانستان د جام په خپل ګټه راوړي مننه کوم
سلامت اوسه کور اومدان
مهرباني شه یک شنونده دیگه هم هستن پیام ها هم خیلی زیاد هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است
و علیکم السلام
السلام علیکم
سلامت و سیم ربانی کوی لکم زی خبری کوی
مننه جمع خان هم در جنگ زبر الله شهر اساس رفع
مربانی کوی
مننه زه خو ټولو افغانانو ته مبارکي وایم چې دا تېرې دوې لوبې د کرکټ ګټلې د فوټبال هم دغسې دا په رقابت کله به ویلو کله به ګټو بس دا موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه لوبې روانې دي که په هر شي کې موږ ګورو افغانان مخته تللي که پر مثال درته وایم که په جنګ کې که په لوبې کې که په هر شي کې افغانان پیاوړي دي پیاوړی پیاوړتیا لري زه له ټولو افغانانو څخه دا هیله کوم ځاګان ورته وکي چې تر لوړې راشي په افغانستان زما دا پیغام د ټول افغانان په دې باید نه خفه کېږي بیا بل کوم حد موږ ډېرې لوبې ګټلې دي بیا هم ځاګان ورته وکړو دا لوبه وګټو او موږ په ګټه تمام شي که د فوټبال لوبې که د کرکټ لوبې تر لوړې لوبې موږ افغانان ته ځای وکړو
بله سلامت
اوسئ مننه سلامت باشین سه پیام ها را چند تا شب خانش بگیریم نجیب الله اخلاقی از ولایت دایکندی ولسوالی خدیر گفتند که جای افتخار از جوانان ما قهرمانی هایی به دست آوردند و باعث وحدت ملی میشن یک شنونده دیگه ما لال محمد نظری از هرات نوشته کرده که پیروزی تیم کشور ما تنها نقطه اتحاد بین افغان هاست و با امید پیروزی احمد شاه از در پایام خود نوشته کرده که افغانستان 3 و هند 0 خواهد ماند پیروزی از آن ماست و یک شنونده دیگه ما که اونا نام خود را نوشته نکردن گفتن که انشالله افغانستان هند را 4 در برابر 1 شکست خواهد داد.
دا متفاوت اټکلو لغمان څخه د لغمان لعلینګار څخه صفی الله لیکلی به کرکټ او فوټبال په امنیت کې هیڅ رول نه لري. صفی الله وروره تر اوسه پر خو چم د امنیت په اړه خبرې نه وکړي البته کې د منظور دی چې د افغانانو یووالي سره مرسته نه کوي او چې یووالي نه ویني بیا امنیت نرازی دانو بیا بیل خبره ده. مجبور کوچیل لغمان لیکلی دوی ده کرکت لوبدلی پا رستوی لوبه سخت خواشینی یو. هله ده چه راتون که لوبی وگتی پا لوبه که خونو لکسنگ چه مخی چاو ویل برد و باخت شده یعنی گتل و بایلل شده. نور محمد حقیار لحلمند لیکلی وید افغان کرکت و فوتبال ملی لوبدلی ده وحدت و خوشحالی سمبولیک نقش لوبه ولیشی. شیر آقا شیرزاد لحلمند لیکلی وید دیره مین لرم ده فوتبال سر طول افغانان باید دعای وکری آباد دیوی افغانستان. محمد قاسم زوک لحلمند لیکلی ده افغانستان یوه لوبه چه یوازی شروعی پزرگون و خلق ورته ناستی او خوشحالی ورته کوی دا خپل ډیر مهمه ده. عبدالوحید حیدری له لوګر لیکلو باندې کرکټ او فوټبال د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د افغانستان د لا بریا په هیله مجبور کوچی خو مخکې مو هم یو پیغام لوستی اوس په ورسو د ټلیفون نه لري
ټلیفون استنه یا اسکایپ فکر میکنم از ټلیفون استن با فرمان صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلام علی کی ویل تاسو دا درم کارکون کارکون کته تاسو مرخلې مو جلال آباد نه
مهرباني کوي سمر خیلای صاحب
ځوان دی مته تاسو د کرکټ پاک لا خبرونه ده نو تاسو خو د افغانستان په اړه ډیر خلک خلک ډیر مینوال دي خلک ډیر حقوق دي چې سره یو شي خصوصا ځوانانو او دا د نړیوالو ګټو په پښته ده موږ ډیر هیله مني چې خلک ګټي خیر دی کله به دی
تشکر سلامت باشین صاحب. سارون صاحب یک موضوع دیگه هم است که تیم افغانستان خیلی خیلی تا حال یعنی امتیازهای بیشتر داره از این که خیبر امانی تقریبا گلزن جام شناخته شده چون بیشترین گل را به ثمر رسانده و دروازه افغانستان فقط تا حالا یک گل دریافت کرده
یک گل
تنها در مقابل مالدیف یک گل خورده تمامی مسابقات دیگه صفر مانده نریفای افغانستان یعنی تیم‌های بنگلادش 4 گل خوردن بوتان 3 گل خوردن و سریلانکا 5 گل مالدیف هم 4 گل از افغانستان خورده و یگانه تیم بوده که تا حالا یک گل افغانستان زده با ارتباط امیدوار هستیم که جایزه های خوب هم در جام برای تیم افغانستان داده شوه
نو هیله داود دی د ټولو لوبو هغه غوړه لوبغړې به هم د افغانستان وي د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو فکر هم د سکایپ لاري سرشک صاحب دی
نه فرمایئ صاحب
قطع شوه دی
نه ما یې قدر خوش هستم که هیڅ سکایپ څنګه مو درس نه یوستم ما طریقه من ټلیفون او کمپیوټر نه روشن کړم اخبار تعقیب نکردم ما زیات خوش هستم از طریقه من ټلیفون خود تماس گرفتم خواستم به شما و همه مردم افغانستان و همه مردم دنیا که در این دنیای متمدن امروز ما دنیا امروز به یک دیکته تبدیل شده پیروزی کشوری که سال ملت های کشورها نه دولت های کشورها ملت های کشورها سال های سال منتظر از این بودن که به این که از دولت هایشان میخواستن که در افغانستان صلح بیاره امیدوار بودن که ملت هایشان برای ملت ما صلح بیاره با اونا یک خوشبینی پیدا کرد و برای خود افغانستان بزرگ ما برای ملت ما یک خوشی داد که ما یک آینده در پیش روی داریم و خوشا به حال مردم افغانستان که خوشی را تجلیل میکنه همیشه خدا مردم افغانستان خوش داشته باشه و ورزشکارهای افغانستان موفق داشته باشه پیروزی را برای مردم افغانستان و برای همه ملت های دنیا تبریک میگم و امیدوار هستم که هرچی آجلتر بخیر در وطن ما صلح و خوشبختی بیاید که تا بیشتر وطن ما درسی ورزش و در همه موارد پیشرفت کنه.
تشکر سرخصه باز شما
یو زین آوریدون که دی تلفون شمیرو دی تکرار غشتانه کرده ورطو بوایی نو هیله لرو چی قلم و کاغذ تایر بی یا حافظه دوم رشوی چی مجووه یو دی دوی پزین که پاتشی 0-9-2-3-5-4-5 تاوی هم 0-8-2-5-5
شنانده روی خط تلفون داریم بفرمایی سب رادیو آزادی است.
بله سلام سلام سنجار وقت کردن
سلام سید بفرمایید.
تشکر پیروزی تیم های کرکت و فوتبال افغانستان مطمئن مردم افغانستان تبریک میکنم و این سال و سال افغانستان در میدان کامیاب و سر بلند خواهد بود.
بله تشکر میکنیم از شما سید سلامت باشین.
مهربانی
په قاری صاحب پښتون مهرباني کوي.
مری محترم سروان صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او محترم جاوید نوی صاحب ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشبخت یو افغانان خوشبخت دي شمو زموم ټاکلې ده چې ساج د راډیو د لارې موږ دا د لوبو د برتري او د لوبو د ټول خبرونه اورو. ما با ته کما قبل ته توجه وکړو افغانستان هغه یو غریب او خوار ملک و چې نوم یې تقریبا په نړۍ کې ګول شوی و. بیا له جنګو جګړو نه بل شی نه و او نن دا خوشبختي ځای دی چې نن افغانان د کرکټ لوبه ګټي یا د فوټبال لوبه ګټي او دومره ګولونه نور ملکاتو ته ورسي. دا د خوشبختي ځای دی. خو یوه خبره دا ده چې زموږ د اراچینو څخه دا غوښتنه ده چې دغه فوټبالران او دغه کرکټ بازان چې د نړۍ څخه افغانستان ته جام د صلحې راوړي او جام د لوبو راوړي دا باید تشویق شي. نور هم تشویق سره دوی سره کومکونه وشي دوی ته کورونه ورکول شي او دوی نور ښه ته را تشویق شي. یو سړی فرضاً که په دیني علومو کښې یو سړی فرضاً یو شاګرد چې دیني علوم زده کوي که هغه د استاد دخوا تشویقېږي هغه تر دغه لاسه کېږي او که چېرې د استاد دخوا نه تشویقېږي د مور و پلار دخوا نه تشویقېږي هغه بیا د خپل هغه نور علوم چې زده کړي هغه هم هېروي. نو خدای دې وکړي چې زموږ اراچین دوی تشویق ته دوی سره کومکونه وکړي.
بله سلامت
تشکر سلامت باشین صاحب. چند پیام هم داریم سروان صاحب که شنونده ها فرستادن. شارزا علی زاده از غزنی نوشته کرده که زنده بود افغانستان. ما به صبرانه منتظر پیروزی ملی پوشان خود هستیم و از خداوند خواهان پیروزی زیاد بر افغانستان هستیم. یک شنونده دیگر ما سید عبدالصبور سکندری گفته که انشالله افغانستان 4 و هند 0 خواهد ماند و اونا در مقابل شیران وطن ما بازنده خواهند شد. فرشغانی از کابل نوشته کرده که از تمام مردم افغانستان میخواییم برای ورزشکاران افغانستان دعا کنن. و رضا حسین زاده از مزار شریف پرسیدن که بازی هند و افغانستان چی وقت شروع میشه. شنونده عزیز بازی ساعت 5 به وقت افغانستان آغاز میشه.
محمد رحمان رحمانی لخوست سخیلی کلیوی ویدا لوبی با پزوره پوری وی پدیل هیله چه افغان زلمی بریاوی راوری. عبدالله کندهار لیکلی دی وی کل چه لوبا د افغانستان په لوبه کې د افغانستان ترانه ورم شاید منظوري ملی سرود بی و لسترګو څخه می غوش کې روانی وی. او یو شمیر نور اوریدون که هم چه تازه تازه پیغامونه را رسیدلی دی. یو هم پکې له هلمند څخه د لګرم سیر ولسوالۍ څخه د قدرت الله صابر پیغام دی. دی وایي چې ډیر خوشحاله یم د افغانستان په بریا او هیله لري چې افغانستان بې وګټي. محمد نسیم له کندهاره لیکلی دی وایي انشاءالله افغانان به هم په فوټبال کې اتلولي خپله کړي او هم به د کرکټ سیریز وګټي. د کرکټ سیریز نه منظور دا ده چې اوس له زیمبابوې سره د افغانستان د ټیم لړۍ روانه ده. درې مسابقې شوي دي، دوه یې افغانستان ګټلي، یوه پرون زیمبابوې وګټله. لا هم دوه مسابقې شته که په دغو دوو کې هر یوه افغانستان وګټله نو د یو ورځنیو مسابقو سیریز یا لړۍ به افغانستان وګټي. او دوه شلو وره مسابقې هم شته چې په غالب ګمان په شلو وره کې افغانستان لا تکړه دی.
بله حالا شنونده روی خط تلفون داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. سلام، مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم.
مهربانی
کنم. سلام.
سلام علیکم.
مهربانی کنم صاحب.
عبدالله در کندهار است.
مهربانی کنم عبدالله صاحب.
ما خبره کوله موږ د کرکټ لوبې او که د فوټبال لوبې چې وی ګټي حتی زموږ سره انډیوالان مریضان دي هغه دومره خوشحاله وي چې دا خپل دونې څه داسې احساس کوي چې دا خپله مریضي ځینې رسي په کرکټ په خوشحالۍ باندې اخته وي. موږ دومره ډېره خوشبینه یو یو ګټ دغه یو فوټبال لوبه وګټي یا د کرکټ لوبه په دا دواړه باندې زموږ جذبات ډېر
بله لزک خواهی چه سپورت یا ورزش مهم ده. سلامت حسین. من نچه تلفون موکو بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
پدر مسافر ده کوټه کوشلا خبر کوم. سلامونه نه کېله تر توړه نکو.
سلامت حسین. سیف الدین صاحب مهرباني.
زه دغه یو ورور په خبرو ډېر انتقاد کوم، چې هغه ویل ول د کفر نړۍ به څنګه چې څنګه به شي، او دا خو اسلام او کفر خو سره محتاج دي، باید په هر لار کې باید یو بل ته سره ورته یو کاروبار او زندگی او که پټوبال کې ورزش کار کې صحیح.
بله بس نو چاته وای په موټر کې چینی. بله بله سلامت اوسه. بل
موټر ټیکسي ډرایور ما
کور دی ودان چې ټلیفون
وکړو.
وعلیکم السلام. جمهور سلام مرته وای. بل اوردونکو لرو مهرباني
بفرمایئ. سب شنو دی بعدی ما بفرمایئ. سب رادیو آزادی است. مهرباني کنن
مهربانی کوی
تماس از شنونده ما قطع شد. پیام ها هم زیاد هستند. شوالی شیرزه از غزنی نوشته کرده که افغانستان 4 خواهد بود و هند 1 و اینا یک تقاضای را هم مطرح کردن که گفتن امیدوار هستیم که مردم فایرها و شلیک های هوایی نکنن، که البته ایر وزارت داخل افغانستان هم تقاضا کرده. محمد ابراهیم از اروزگان نوشته کرده که خیلی جای افتخار است که تیم ملی ما بسیار با روحیه است و با تمام افغان ها گفتن ایره تبریک میگم. جعفر علی از ولایت لوگر ولسوالی برک برک گفته که 85% امیدوار هستیم که امروز تیم افغانستان در مقابل هند به پیروزی برسه. نمیدونم که چرا 15% دیگه اینا امیدوار نیستن. البته شاید پیشبینیشان به می دلیل بوده. امامودین طلبی از کابل نوشته کرده که انشالله افغانستان 3 و هند 0 خواهد بود. و نورالهادی از قرغی لغمان گفته که انشالله افغانستان 4 در مقابل 0 هند را شکست خواهد داد و برنده خواهد شد.
محمد شریف الهام له اوروزګان ولایت البتله دی راوت ولسوالی څخه کلی وای افغانستان د هند په وړاندې ډیر شمورال لري او هلمند دی چې افغانان به د مسابقه وګټي. همدارس عبدالهادی له کندهار څخه لیکلی وای دغه ورستی او بریاو د افغانانو ترمنځ مینه او محبت پیدا کړی دی او خدای تعالی دی وکړي چې نور هم افغان زمریان افغانستان ته بریاوی راوړي. سیما افغانه له خایسته فراسخه لیکلی دی وای تاسو ته وایم چې موږ د افغانستان په لوبو ډیر خوشحالی جو او باور وکړي چې موږ شزه تر یورسو بجو ویشیو او دواوی ورته کوو. د مجبور کو چې څو پیغام مول وستل بل پیغام یې راغله له دبه تیر شو. نورالهادی لغمان لیکلی ان شاء الله افغانستان به په فوتبال مسابقه کې هند ته 4-0 ماته ورپی.
بله خیلی از شنونده های ما پیش بینی گل های زیاد را دارند. 4-0 و 3-0 و 4-1 از این قبیل. ببینیم شنونده بعدی ما از طریق تلفن چی پیام دارند. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. صبح بخیر.
سلام صبح بفرمایید.
عبدالله کدامانی از کدامان. اولا اینکه از تمام برادران محترم خواهش میکنم که وقتی که پیش بینی با کلمه انشاءالله شروع کنم، چون کلمه انشاءالله باعث پیروزی همه مسلمان هاست. یکی دوم که در سه امنیت همی تیم ملی چه شما اصلا اینا از وقتی که از اون درکت میکنن نه تا کابل بخیر در همین را خصوصا از کشفه چلکستان بگذرم بگذرسه رسات خطر نکه که مردم دیده نمیتونن. دوگه این که داخل شهر کابل ما اتحاد مردم و برادرهای ما وزیر برن تعمیر متوجه باشن که یک نظر امنیت متوجه کنه مادسه چی نه و باعث تلخی ما نشه. فقط میکوشین این زیادتر همیست که نگم برادرهای ما.
بله سه
سلامت وسه. همدارس چې مخکې واوریدونکو ویلي ول لیکلي ول چې اوې ډزې مکوي دا اوې ډزې هم د خلکو د امنیت لپاره ډېری مهم دي. ډېر ځلې په دې اوې ډزو ځینې خلک ژوبل شي، حتی ووژل شي، دا مرمۍ بیرته په ځمکه لګیږي او د متمدنو ملتونو په شان پکار ده چې خوشحالي مو هم متمدن وي نه ډز په ډزو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین شنونده عزیز صحبت کنین لطفا. صدای ما را به خیالم ندارن.
الو اوری اوروره.
بله سه باورو مهربانی کوی لکم زای خبری کوی
لحمان سا خبری که اوروره خدا دیو که افغانستان چپ دادو و او گردی دی افغانستان دی بریا پهیلا طول افغانان نخوارم که
دعاګان کې هیر نه کې خو خو لري کامیاب ځوان
سلامت اوسې نیمه سه بیا وردون کې چې همیشه ګلمنم وی چې وی ولي پیغام نه نشي وی هغه سمی الله حلیمی تندر دی چې د پکتیا لڅمکنوي ول سوالي څخه پیغامونه راستوي دی وی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته پکار دی چې د زیمبابوي سره د پاتی لوبته پوره چمتووالی ونیسی
بله و آقای تندر یک پیام خود را 20 بار فرستادن و شاید اضافه تر از او تمام صفحه پیام های ما را از اینا گرفته از آقای سمیع الله علیمی تندر تشکر از این شنونده ما خادم نورزای از فرا ولسوالی بکوان افشا کرده که از تاجران ملی میخواهیم که اما بازیکنان افغانستان را در هر ورزشی که است مورد حمایت خود قرار بدهند
د ټلیفون لاري یو اوریدون کله رو بیا لاندو خبر بیا خبرونو ته رسید شو پوره خبرونو ته مهرباني کوي
بفرمایئ سب رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه د یلمند سره جلالی صاحب خبرې کوم
مهرباني کوي جلالی صاحب
اول تاسو سلام علیکم ورای نه کوم ورسته کار کوونکو او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ مېرمن
ځوان چې خبره وکړه چې مشابهات ما بیان تکي چې مشابهات ته دا غده شو ګیم دی د فرار ګین باندې او فرار ورزش باندې نه لګیږي دا چې دا تیاری چې
په څه موضوعاتو باندې خبرې کوي تاسو په خبرو نه پیژو بل اوریدون کتاب نو به تر کو مېرمن
خېل کوټو اگر صحبت کنن بفرمایئ سب رادیو آزادی است نه تماس از این شنونده ما قطع شده
خیلی چو پیغام با ولوردم دومران ایو دقیقه کم وقت لرو پا پیغامونو با پیغامونو تا بنابت ورکو لندو لخبرونو روست بلبته اوردون که تا موقع ورکو چی تلفن راو
که اسد از لغمان در پیام خود نوشته کرده زمانه که بیرق افغانستان در میدانهای جهان برافراشته میشه از خوشی عشق از چشمای ما جاری میشه
بله
سارون سب
ما بلاوردون کې عمران محسن له دینګرهار له بي سود لیکلي دی له هند سره د فوټبال مسابقه به اخري مسابقه وي او کنور مسابقه هم شنه وروره د ورستي مسابقه ده ځکه خو پایلو به بولی او په دې مسابقه د مسابقه چې هر چا وګټله د قهرمانۍ جام به اخلي بلاوردون کې تندر